مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 8 منیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم پروانه خبرونه کې د پاکستانی پوز د مشر بیان فاټا اصلاحات د کورمی ایجنسی د بیوروکراسو کډوالو ستونزې او سره د افغانستان او سیم پاړې یو شمیر راپورونه درته لرو خو تر هر څه وړاندې وارو کو نجیب امیر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
د پاکستان د پوز مشروای د ترهګرو خلاف کوټلې ګامونه اخیستل شوې دي افغان چارواکي د ملي دفاع وزارت نږدې په شو وروسته 14 کې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکوي او له ایتالیا نه کوسوو ته روانه یو شخصي الوتکه په مخ دنیا کې راپریوتې ده د پاکستان د پوز مشروای د زربیاز په عملیاتو مقاصد دوی ترلاسه کړي او اوس د ترهګرو د ملاتړ پر ضد کاروایی روانه ده جنرال عیل شریف د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې کې تیر شپه ویل چې په ټول ملک کې د ترهګرو خلاف 19,000 مؤثره پوځي عملیات ترسره شوي چې په پایله کې د حکومت واک په هره برخه کې پر ځای شوی دی
آپریشن زربیاز کې آغاز سے اب تک
دی وایي د زربیاز عملیاتو له پایله راهیسې زموږ ځواکونو په ټول ملک کې د 19,000 عملیاتو په ترڅ کې پر ترهګرۍ قابو موندلې ده د بریاو په دې لوی سفر کې د پوز سره رینجر ځواکونو اف سي پولیس او لیویز ځواکونو بشمیره قرباني ورکړې زموږ استخباراتي ادارو د دغو بریاو په ترلاسه کولو کې مهمه ونډه اخیستې ده جنرال راحیل شریف د هموویل چې پاکستان په افغانستان کې خپل رول په رښتونې ډول ادا کوي او سولهییز افغانستان د پاکستان لپاره هم ګټور دی د پاکستان د پوز د مشر دغه څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې افغانستان وایي په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د برید طرحه په پاکستان کې جوړه شوې وه او پاکستان اوس هم د افغانستان پر ضد جنګېدو ته وسلوالې ډلې حمایه کوي د جنوبی وزیرستان حکومتي چارواکو نن مشال لړیو ته ویل چې په وانه کې د سره غاړې بمی 14 کې 15 کسان ژوبل شوی دي د پولیټیکل انتظامی د معلوماتو پر اساس د وانه پر رستم بازار سیمه کې په ځمکه خخړه شوی او ماین 14 دلې چې خلک ژوبل کړي انتظامی وایي ژوبل کسان نږدې سرکاري روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول شوی او ستا غوي حالت له خطرې بهر دی د بمی 14 مسولیت چا نه دی قبول کړی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ملي دفاع وزارت نږدې په 2014 کې د وژل شو شمیر 130 لوړ شوی دی دا وزارت د زخمیانو شمیر 110 تنه ښیي د دې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر وحید مجروح پرون مشال لړیو سره د خبرو پر مهال د مرګ ژوبلې دغه شمیره تایید کړه د ښاغلي مجروح په وینا د یو شمیر زخمیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی
یو تعداد ټپیان په مختلفو روغتونونو کې بستر دي تاسوانه د دې روغتیایي وضعیت باندې اندېښنې وړ دی خو زموږ مسؤلیت دا دی چې ټول هغه امکانات چې لرو هغه په کار ونیسو چې خپل هغه بندګي حق وو چې خپل هغه وطنوال چې په دې حادثې کې ټپیان شوي د دې روغتیا او سلامت هغه لازم تضمین شي
د افغانستان دفاع وزارت تر دې وړاندې ویلو چې په دې 14 کې 15 کسان وژل شوي دي افغان چارواکو د سیشمه پورزویل چې د فراه ولایت د معرف ریاست دوه کارکونکو نصرګند وسلوالو کسانو تختولې دي د فراه د معرف رئیس محمد صابر فاروقی وایي چې دوه مامورین له اناردرې ولسوالۍ څخه د فراه مرکز ته پلار کې تختول شوې دي خغلی فاروقی وایي چې دوه مامورین به طرفه ملکی وګړي دي او لوسلوالو غوښتنه وکړه چې به ته خوشی کړي د مشالړي خبري الوي چې د پیخي مسولیت چا نه دی منلې یو شخصي الوتکه چې د ایتالیا له شمالي ښار تریویسو څخه کوسوو ته د الوت په حال کې وه د مقدونیا په غریزه سیمه کې راپریوتې چې له کبله یې په الوتکه کې سپاره شپږ کسان مړه شوي دي د مقدونیا چارواکي وایي په دغو شپږو تنانو کې څلور ایټالویان او دوه نور د کوسوو اتباو د الوتکې پیلوټ تر حادثې وړاندې د سکوپی هوایي ډګر له چارواکو غوښتي وو چې د تیلو د اخیستلو لپاره دې ورته د کوزیدو اجازه ورکړل شي خو د کوم بیړني حالت اشاره یې نه وه کړې لږه شیبه وروسته الوتکې د هوایي ډګر سره خپل ارتباط وشکاو د الوتکې ملبه موندل شوی او د غورځېدو د علت معلومولو لپاره پلټنې پیل شوې دي د قرغیزستان چارواکو پرون وویل چې ترهګرۍ د یوې نړیوالې شبکې یو غړی د اګست په 9 نیټه د بشکک سره په خوا کې وژلې. د قرغیزستان د ملي امنیت اداره وایي دغه 9 کلن تن د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې وژل شوی دی. د دغه ترهګر نوم نه دی ښکاره کړل شوی او دا هم نه دی ویل شوی چې د کومې تروریستي شبکې سره تړاو درلود. چارواکي وایي د وژل شوي ترهګر تر څنګ یوه تفنګچه، چاودېدونکي مواد او مردکۍ موندلې. د قرغیزستان چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې د دغه هیواد سلګونو نارینه او ښځینه په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د هغوی په ګټه په جنګ کې برخه اخیستې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په سمرقند کې د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف پر قبر ګلونه کېښول او د هغه له کورنۍ سره یې تعزیت وکړ. اسلام کریموف چې پخوانی کمونیست مشر و، 25 کاله په ازبکستان کې حکومت وکړ. نوموړی د سپتمبر په 3 خاورو ته وسپارل شو او ښاغلي پوتین د ښخولو په مراسمو کې برخه نه واخیستې. د روسیې ولسمشر د ازبکستان د پخواني ولسمشر د کونډې تاتانیا کریموفا او د هغه د وړې لور لولا کریموفا سره هم ولیدل. پوتین د ازبکستان وزیر اعظم شوکت میرزایف سره د لیدلو پر مهال وویل ازبکستان پر روسیې حساب کوي شي. هغه زیاته کړه د اسلام کریموف لخوا چې د اړیکو کوم بنسټ ایښودل شوی و هغه به مخ په وړاندې بوتللی شي. په دې موقعه د ازبکستان وزیر اعظم له پوتین نه مننه وکړه او ویل چې هیواد یې له روسیې سره د ستراتیژیکو اړیکو ساتلو ته هوډمن دی. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو پرون وویل چې د امریکا د سمندري ځواک یوه بیړۍ وروسته له هغې د خپل مسیر بدلولو ته اړ شوه چې د ایران د انقلابي ګارډ یوه بریدګره بیړۍ په سلمتری کې په فارس خلیج کې مخې ته ورغله. دا پیښه د سپتمبر په 3 نیټه مخې ته راغلې او په تېر یو میاشت کې د خپلې کچې دا 3 داسې پیښه ده چې مخې ته راځي. امریکایي چارواکي اندېښنه ښکاره کوي چې دا ډول پیښې خرابې پایلې لرلی شي. د پینټاګون ویان کپټن جیف ډیویس وایي د ایران دغه اقدام ناخوندي او غیر مسلکي. دا اوتر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا خرڅل کیږي او په 1.5 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپیا او 10 پیسې او په 1.3 روپیا او 20 پیسې. یو یورو په 1.14 روپیا او 10 پیسې او په 1.14 روپیا او 20 پیسې. یو ریال په 20 روپیا او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپیا او 55 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 10 پیسې او په 28 روپیا او 25 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه او 550 پیسې او په 1 روپیه او 550 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې وریځي وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 25، بنو کې 20 او 22 او په کوټه کې 23 او 19 وي.
خبرونه مو له نجیب عامر او د موسم او کرنسی حال مو له رابعه څخه واورېدي. په روان خبرونه کې د دوغو راپورونو تفصیل لرو. د پاکستانی پوز مشر ویلی په شمالي وزیرستان کې ضرب بیازب عملیاتو پر ترهګری قابو میندلی او ډیر ژربه د بیکوره کډوالو خپل سیمه ته د ستنېدو لړۍ پای ته ورسیږي.
ان قریب ٹی ڈی پیز کی واپسی کا عمل بھی مکمل ہو جائے گا.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پارلمان کې پر فاټا اصلاحاتو بحث کېدونکي دي، د قبایلي سیمو میرمنې وایي دوی په سو پریکړو کې نه دي پوښتل شوي.
زنانه وی نو ای بده خپل مسلې په ګوته کړی وی او غیبا د حل هم څه تجاویز زیات موثر ور کړی وو.
د قبایلی سیمه کورم ایجنسی خویداد خیل په سیمه کې د نامنی له کباله د اوو کلن راهیسې د بیکوري ژوند تیروي چې له یو شمیر ستون سره مخامخ دي.
شل نزیو تقریبا کلی دی واړه واړه چاغه ولا خال او سټول بیکوره شوه ده. بالکل هیڅ قسم ته امدود مو سره نه خپل شخص نور خلکو سره شوه.
ایران لغپل پنګوالو غوښتي چې افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره په دغه هیواد کې پنګونه وکړي. پر دې سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پاتې ده mashalradio.com او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لري نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړی. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. رازو خپل لمړي راپورت لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي چې د ترګری پر ضد روان زربیاز عملیاتو ټاکل شوی اهداف ترلاسه کړی دي. نوموړي پرم پر الپنډي کې وې د سترې ته د وینا پر وخت ویل چې وزیرستان ته به د بې کوره کړل شوو کډوالو د بیا ستنېدو لړۍ ژر سرته ورسول سي. راحیل شریف په خپل وینا کې د ترګری ضد پلان عملي کولو او په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په اړه خبرې کړي. چې په اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د دفاع ورځې په موقع خپل خطاب کې د پاکستان پوځ مشر وینا و چې د ترهګرۍ خلاف په قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان به عمل درآمد یقیني جوړول کیږي. دوی چې وزیرستان د وسلوالو ګډو خود سر به از عملیات د پیل راهیسې 19 کامیاب عملیات شوي او دا عملیات د وسلوالو بیل توپیره د خاتمې عمل و.
دهشتګردي کې خلاف جنگ میں تقریبا 18,000 معصوم شهریو کے علاوه
د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې شاوخوا 18,000 بې ګنا اولس نه علاوه 15,000 فوجیان قربان شوي او د 40,000 نه زیات پاکستانیان سخت جوبل شوي. موږ د خپل شهیدانو قربانیان ضایع کېدو ته نه پرېږدو. نړۍ لپاره به ضرب عذب کېدی شي یو اپریشن وي، خو موږ لپاره دا د پاکستان د بقا جنگ دی او د ملي امنیت د خوندیتوب لپاره موږ هر قدم اخیستو ته چمتو یو.
د پاکستان پوځ مشر په وینا چې زموږ امن ته پیښ داخلي او بهرني خطرات لا په مکمل توګه ختم شوي نه دي، د ترهګرۍ خاتمې لپاره د قوانینو او د نظام کمزوریانې به لرې کول وي. د قبایلي سیمو د کډوالو سندو په اړه د پوځ مشر خپل خطاب کې وویل چې د دې واپسې عمل به ډېر سر مکمل کړی شي.
مجھے احساس ہے کہ ہمارے غیور قبائل نے امن کی خاطر
ما ته احساس دی چې زمنګ قبایلو د امن په خاطر د خپل کورونو د پریخولو تکلیفونه برداشت کړی دي. د قبایلو ود لپاره پاکستان فوج په پرمختیایي پروژو کې مصروف دی. ان شاء الله ډیر زر به د کډوالو د واپسي عمل مکمل کړی شي.
پوز مشر وویل چې افغانستان یې ګاونډی او رور ملک دی او د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان په مفاد کې ده، خو ځینې عناصر دې لار کې خنډ دي چې هغه د افغانستان لپاره مخلصه نه دي. د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري سی پیک په اړه د پوز مشر وویل چې دا منصبه د ټولې سیمې په خوشحالۍ کې مهم کردار لوبولی شي او یو بهرنی طاقت هم دې لار کې خنډ نشي جوړې دی. د دې تکمیل قومي فریضه ده.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی موباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی موباجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو باجو
د کرخه په غاړه
په دوانی موباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی موباجو
پرګنه
په پاوکم سلورو باجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی موباجو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. او سره زو د فاټا اصلاحات پر لور د قانون چار پوهن وای ترڅو د پاکستان د آئین په 248مه ماده کې بدلون رانسی تر هغه پارلمان د فاټا اصلاحاتي کمیټې سپارښتنې نسی منزورولای. په دې اړه د لیکاکر د فاټا د وکیلانو اتحادیه له مشر اجاز محمد اډوکیټ سره مرکه کړې ده. لنموړي په سر کې پرتل سوی چې د آئین د 248 مادې پښتون کې حکومت څنګه اصلاحات راوړلای شي. اجاز محمد په جواب کې وای
تر څو په چې د ریفارم او د اصلاحات تعلق دی نو دا آرټیکل 248 چې د تمنګ د قبایلو د پوز پیژوان وایو د دې د موږ چې کوم بل جمع کړی دی نو موږ چې دا مکمل ختم شي نو د 248 د ختمېدو یا په دې کې د ترمیم نه بغیر کو ریفارم د سره کېدی نشي. په پارلیمان کې چې کدوی ترمیم اصلاحاتو کې ترمیمات کوي نو آرټیکل 247 چې کوم دی دا به د مخه نزي ځکه چې دا واحد هغه آرټیکل دی چې د قبایلو د اصلاحاتو او د بنیادی حقوقو په مخه کې دا یو ډېر خام جوړ شوی دی.
یعنی اجازه ومن چې آرټیکل او دین اجازه ومن چې بین 248 ماده څه وایي د آئین
هغه چې دا وایي چې په دغه کې ټول اختیارات صدر سره دي. په دغه کې د صدر په علاوه په قبایلو کې هیڅ قسمت ترمیم نشي کېدلی. د دغه آرټیکل د لاندې بنیادی حقوق چې کوم دي د پاکستان په آئین کې دا قبایلو ته نشي ورغځېدلی. د دغه آئین د لاندې د پاکستان ستر عدالتونه د دې اختیارات قبایلو ته نشته دي.
حکومت بیا د دې د راوړلو لپاره آیا کومه داسې یو قانوني لار ورته جوړولای شي چې دا لار ورته برابر شي؟ یعنی حکومت بیا په کوم شکل کې راوړي
چې پارلیمان ته دا لار شي؟ په دې باندې به بیس کیږي او هغه ټوټل میجارټي چې ورته وایي دو بٹے تین آگا میجارٹی سے ربا پارلیمان ممبران سے کم دے آگا اکثریت رائے ور کی اور چکل اکثریت رائے ور کی نو آرٹیکل 247 دابا ایک بترمیم موشی
سوال دا دی چې اول آیا پا آرٹیکل 240 بے ختم کی ترمیم وسی کنا دا چمر اصلاحات تی پدی کی دا نکتام شامل کرے دا چی دا اصلاحات دا دفع بم ختمی جو دا مادہ بم ختمی جو
حکومیتی مصددہ خوچ منگا منو او منگ ور دا مزہ مانے آرٹیکل 240 ختم نه الهوه آرٹیکل 1 اغه هم ډیر ضروری دی چې هغه کې ترمیم وکړي شي
هغه بیا چې د مختصر راتو است آرٹیکل 1 یعنی آئین کې دغه دفعه
آرٹیکل 1 آرٹیکل او آرٹیکل 1 دا شی دی چې په هغه کې د فاتا د ملک علاقې بیان شوی دی نو موږ دا یو چې د فاتا نوم د کټ کې شو هغه د فاتا شي دغه چې دی وایي چې موږ پښتونخوا کې شامل یو 104 دفعه کم دی هغه د صوبایي سیټونو تعیناتی کې چې هغه څومره سیټونه به قبایلو ته ورکو د آبادې په بنیاد باندې او بیا آرټیکل 240 وختم چې دا هم ختم کړی شي او آرټیکل 240 وختم دا څلور آرټیکل دي چې په دې کې به دوی ترمیم کوي نو آرټیکل 240 وختم په دې کې به ترمیم وشي دغه چې په فاست فیس کې دوی جوډیشل ریفارم دلته ورکړي عدالتي سیستم ورکړي او کله پښتونخوا کې او فاتا مرج کیږي نو بیا به د باقی ګریو آرټیکلو کې ترمیم کیږي نو د آئین د ترمیم نه بغیر خو ریفارم او اصلاحات کېدای نشي
د فاټا د وکیلانو اتحادیه یو مشر اعجاز مومند وو چې د فاټا اصلاحاتو او د پاکستان د آئین د ځینو اړوند د فو په اړه زموږ د همکار عبدالحکیم کاکړ پښتني ځواب ولې په همدې موضوع کې پاتې کیږو د فاټا اصلاحات په اړه د قبایلي سیمو میرمنې ګیله کوي چې دوی له نظره ایستل شوي او د فاټا د راتلونکي په اړه په پریکړو کې له هغوی رایې یا وړاندیزونه نه دي اخیستل شوي په دې لړ کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکوونکي یوې فعالې د پاکستان مرکزی حکومت ته یو خط هم لیکلی چې پکې ویل شوی په قبایلي سیمو کې امن د میرمنو د برخې اخیستو پرته نشي راتلای نو د زنانو نظر دې وسنجول شي په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رفات انجم راکوي
د قبایلی زنانو حکومت لپاره کارکونکو او د آل فاټا سیاسي اتحاد غړي انیتا محسود په فاټا اصلاحاتو کې د زنانو برخه شاملولو او د هغوی تجاویز شاملولو په اړه د اصلاحاتي کمیټې مشر او د وزیر اعظم د خارجه چارو مشر سراج عزیز ته خط لیږلی د خط په اړه انیتا محسود مشال لډیو ته وویل چې د فاټا 50% آبادی په زنانو مشتمله ده خو په اصلاحاتو کې خو نه د دوی نه مشوره اخیستل شوې ده او نه تجویزونه او لږ د تیر وختونو په څیر دا ځل هم قبایلي زنانه نظر انداز کړی شوی دي
پارلیمنٹ پروونشل اور فیڈرل پارلیمنٹ سے کنفرم کی
بخوا فاٹا سره تعلق لرون کی د پیخور یونیورسٹی د فلسفه سانگ پروفیسر او د فاٹا خزو حکومت لپاره کارکون کے سمینا فری دیوائی چې قبایلی خزو د دغه کمیټه حصہ جوړول خو لري خبره بلکې دغه زنانو ته د حق هم نه دی ورکړ شوی چې تجویزونه یا رائے ترې اخیستل شوی وي ځکه چې په فاٹا کې په هر قسم حالاتو کې خزو زپلې شوی دي او د هغه ستونزې ډېرې دي
کنسلټیشن د پروسس نه زنانه خو تقریبا بهر تا پلې شوی یو لکه کو دې تلې دي جرګې کړي نو کچا ته یک کا دک کا دي چې تکې زنانو سره خبرې کړي وي نو بند دي احسان چې کړي وي مو په فاٹا کې مختلف سطح معنی زنانو گروپونه جوړ کړي دي نو هغه کې خو هیڅ چا سره دې کنسلټیشن نه کوي نو ځکه هغه یواز خو ظاهر خبره دي زنانو پروتوکول ټیک ته داسې وي مطلب پروګرسیو نارینه وي چې هغه هم دغه کې خو بیا هم چې مطلب زنانه وي نو ای به د خپل مسلې په ګوته کوي وي هغه به د حل هم څه تجاویز به زیات موثر ور کړی وو
د فاټا دغه زنانه غړي وایي چې په اصلاحاتي سفارشاتو خبرې ترې روانې دي نو په کار ده چې د دې وخت نه فائدې ترلاسه کړي شي او زنانه په دې ټولو ہلو کی برخا وغرز ولیشی رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد
تو پاکستان کے لگا کی پکم حال کی دی
افسوس خبر ادا ہے کہ اگر من چلن وقت پوری کی کم دی پاکستانی نہ تصور گئی
آیا دا پاکستان حکومت دا اقلیتونو دا حقونو دفاع کوي
حکومت خدا ہوئی سے منگا مائنارٹیز دا پارا فلاح بہبود دا پارا آگے دا پارا ڈیر سکو اور کئی اسم نہ
دا اقلیتونو وختن چدی
موږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه خپاږي کی
صدر تا دا ګوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان هوکا
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی سخبرونه پرګنه کې د هری چهارشنبه پورس پوکم 3 بجې او د هری شنبه پورس پوکم 2 بجې
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوستو د قبایلی سیمې کورم ایجنسی پر لور په کورم ایجنسی کې د نامنیو له کبله د خویداد خیلو بې کوره سوي زیاتره متاثرین په هنګو ضلع کې پراته دي. دغه کډوال وایي چې ژوند یې په ډېره سختۍ سره تیریږي خو حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي. د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی د دغو کډوالو پر ستونزو راپور رالېږلی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
په کورما کې د نامنیو له کبله بې کوره شوي د خدایت خلو متاثرین وایي له تیر 50 کالو راهیسې د دوی تر زرو پورې کورنیو ته غلا یا رشن نه دی ورکړل شوی. د هنګو په تور وړي کې میش د پونګیو سیمې میجر خان مشال لډو ته وایي په سیمه کې د پوس په اعلانې کډې وکړې خو اوس یې نقلو ته پرېږدي او نه ورته غلا ورکول کېږي. نواز گول مشال لڈیو توائی حکومت لخوا د خوراکی توکو امداد ور سره پدې نکیږي چې په شناختی کارډونو کې دو پتی درشوی دي.
درخواستونه ور کړی دي او موږ د حکومت کوم نمائندګان دي هغه موږ د دې چیرې تاسو مطلب دی په ضلع باندې مشنختې کار دي موږ تاسو ته قسم ته رشن ملا هغه نه کوي حالانکه مو حق ته مو ځمکې دي هغه کې مو مطلب دی آبا او اجداد مطلب دی کورونه دي هر شی مو مغزي کې دي جنسي ولې یو
لچنګي څخه به کور شوی یو بل متاثره کس سخی مرجان مشال لډیو ته وایي که حکومت ورته د خوراکي توکو امداد نه ورکوي نو بیا خپل کورونه ته واستوي.
د
منځنی کور میں مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ عرفان علی مشال لڈیو توائی ډیر کم وخت کیږي چې په دغه څوکې راغلی دی نو سره دا معلومات نشته چې د خدایت خلو متاثرینو سره د خوراکي توکو امداد ولې نه کیږي. واضح ہدویچ بدوزر الاسم کال کے وسلوال طالبان پر زد پوزی عملیات د شروع کی دورستا په منځنی کورما کې د خدایت خلو سیمو خلکو خپل کورونه پریخی دی. په منځنی کورما کې لا هم د وسلوال طالبان پر زد پوزی عملیات روان دی. طارق اورکزی مشال ریڈیو پیښور.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کاته هغه ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره ځای خو دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. له پاکستان خبرې دونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي که څه هم په 13 جولای میاشت کې پارلماني کمیټې د غیرت په نامه وژنو پر ضد 2 بیلونه منظور کړه خو تر اوسه دغو بیلونو ته قانوني بڼه نه ده ورکړل شوې. مقاله لیکي په دې ورسته کې په پاکستان کې د غیرت په نامه وژنې ډېرې زیاتې رپورټ شوې خو پر دې هر څه سربېره د حکومت په لومړیتوبونو کې په دې اړه څه ډول قانون سازي نه ده شامله. د دې مقالې مهمې برخې انیسا اجمل درته اوروي.
ډان ورسپانا په یوې مقاله کې لیکي په پاکستان کې په پانامه اسنادو د کراچۍ په صورتحال د چین پاکستان اقتصادي کوریډور او دغسې په نورو چارو خبرې کیږي خو د غیرت په نامه وژنې له پامه غورځول شوي. په مقاله کې راغلي د وروستیو کې په پنجاب کې پاکستانی نشاده برطانوي سایما شاهد په مبینه توګه خپل پلار او پخانی خاوند د غیرت په نامه ووژله. لیکوال لیکي دا خبره د دې یادونه کوي چې پاکستان کې ښځې د پخوا پرتله خوندي نه دي پاتې. رسپانه لیکي په جولای میاشت کې د ټولنیزي میډیا مشهوري اداکاري کندیل بلوچ د غیرت په نامه د وژنې خبر مخې ته راغی، خو هغه مهال په پاکستان کې هر څوک د ښځو پر ضد تشدد او په ځانګړې توګه د غیرت په نامه د وژنو په پیښو خاموشه وو. لیکوال لیکي په تیره جولای میاشت کې پارلیماني کمیټې د غیرت په نامه وژنو پر ضد 2 بلونه منظور کړل او له هغې وروسته هیواد ته وویل شو چې پر دې بلونو به په څو اونیو کې رایه واغستل شي، خو د لیکوال په خبره د څو میاشتو تېرېدو وروسته هم پر دې بلونو هیڅ رایه نه دي اغستل شوي او په راتلونکي کې هم داسې هیڅ امکانات نه ښکاري. په مقاله کې راغلي د غیرت په نامه وژنو پر ضد د بل راوړلو سره پاکستان نړیوالې ټولنې ته دا ښودل چې ګنې حکومت د داسې قسمه پیښو د مخنیوي لپاره څه کار هم کوي. مقاله لیکي په پاکستان کې په اګست میاشت کې د غیرت په نامه د وژنو پر ضد د قانون پر ځای د سایبر جرمونو قانون د پارلیمان او سینټ په ذریعه راوړل شو چې ګنې د پاکستانیانو ژوند یوازې پر سایبر قانون تکیه کوي. مقاله د یوې خبریالې او سیاستوالې نفیسا شاه په حواله لیکي چې هغې په بره سند صوبه کې د غیرت په نامه وژنې د یو کاروبار په توګه لیدلې دي. ډان رسپانه د نفیسا شاه په حواله لیکي د غیرت په نامه وژنو د مخنیوي لپاره یوازې د قانون سازۍ ضرورت نه دی، بلکې دې برخه کې د ټولنې شاملېدل، ښځې د لین دین په توګه د نه کارولو لپاره د پوهاوي او په پراخه کچه د ښځو زیات خوندیتوب ته اړتیا ده. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چې
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اسمه غل مشال رادیو خاوري د پاکستان د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون رسپانې لیکلي دي چې پاکستان د نړۍ په هو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې اوسیدونکي په نور هیوادونو کې پناه اخلي او په دوی کې ډیر له مذهبي اقلیتونو سره تړاو لري. شاهین بونیری د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون لیکلي دي پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې ګڼل کیږي چې اوسیدونکي په بهر هیوادونو کې د پناه پلټون کې دي. د جرمنی، برتانیې او امریکې د سرکاري شمیرې تر مخه تیر کال له 10,000 ډیرو پاکستانیانو په دغه هیوادونو کې د پناه لپاره خواستونه ورکړې دي. په دوی کې ډیر جرمنی ته رسیدلې دي. په امریکا کې چې کومو پاکستانیانو د پناه لپاره خواست کړی دی په هغوی کې ډیر د اقلیتونو سره تړاو لري. په اداره کې راغلي دي چې په دې تیرو 3 کلونو کې په اقلیتونو د زور ظلم پیښې او د هغوی د عبادت په ځایونو بریدونه ډیر شوي دي او ټولنه د عدم برداشت ښکار شوې ده. دغه شان په سماجي غونډو، د کار په ځایونو او تعلیمي ادارو کې هم د هغوی سره سم رویه نه ساتل کیږي. د پاکستان نه علاوه دغه هیوادونو خلک هم د پناه پلټون کې دي چرته چې جنگونه روان دي. ورسپانې لیکلي دي چې دا ډېر زړه ماتوونکي صورتحال دی او باید د ستونزې هواري شي. په روایتي توګه د پناه غوښتونکو په اړه دا فکر کیږي چې دا خلک مقپرستي او د مادي ګټو لپاره په دغه هیوادونو کې پناه اخلي، خو حقیقت دا دی چې څوک خپل هیواد پرېږدي د ستونزو نه تیریږي او د بې یقینۍ ښکار کیږي، نو د هغې دپاره دا اساسانه خبره نه ده. که چیرې د پناه اخیستو عمل اسان وي نو له پاکستانه به نور هم ډیر خلک وتلی وي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکلي دي چې له هیواده د خلکو د وتلو سره ټولنې ته ډیر زیان رسی. پاکستان ډیر تکړه او هنرمند خلک بیلي او د هغوی د تک سره مذهبي رنګارنګي هم پیکه کیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کلو هرتز.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه یې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د غرمې 12 بجې سوې نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډ ځواب.
پاکستان د پاوز مشر جنرال راحیل شریف وای په ټول ملک کې ترهګرو خلاف 19,000 موثره پوځي عملیات ترسره شوی چې په پایله کې د حکومت واک په هر برخه کې پرسه شوی دی. نوموړي د دفاع د ورځې په مناسبت په راولپنډی کې وینا کوله. د جنوبي وزیرستان حکومتي چارواکو نن مشال لډیو ته ویل چې په واڼه کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې 15 کسان ژوبل شوي دي. د پولیټیکل انتظامی د معلوماتو پر اساس ژوبل کسان نږدې سرکاري روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول شوي او اوس د هغوی حالت له خطرې بهر دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ملي دفاع وزارت نږدې په 2 چاودنو کې د وژل شوو شمیر 1,000 لوړ شوی دی. دا وزارت د زخمیانو شمیر 110 تنه ښیي. د افغانستان د معرف وزارت چارواکي وایي د دوی دوه کارکوونکي د فرا ولایت په اناردری ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوي دي. یوه وړه شخصي الوتکه چې د ایټالیا له شمالي ښار تریویسو څخه کوسوو ته د الوت په حال کې وه د مقدونیا په غریزه سیمه کې راپرېوتې چې له کبله یې په الوتکه کې سپاره 6 کسان مړه شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په سمرقند کې د ازبکستان د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف په قبر ګلونه کې خودل او دغه له کورنۍ سره تعزیت وکړ. اسلام کریموف چې پخوانی کمونیست مشر او 25 کاله په ازبکستان حکومت وکړ. د قرغیزستان چارواکو پرون وویل چې ترهګرۍ د یوې نړیوالې شبکې یو غړی د اګست په 9 نیټه د بشکک سره په خوا کې وژل شوی دی. د دغه ترهګر نوم نه دی ښکاره کړل شوی او دا هم نه دی ویل شوی چې دا د کومې تروریستي شبکې سره تړاو درلود. او پینټاګان وایي د سپتمبر په 14 د امریکا د سمندري ځواک یوه بیړۍ وروسته لاغې د خپل مسیر بدلولو ته اړ شوه چې د ایران د انقلابي ګارډ یوه بریدګره بیړۍ یې په 100 متره کې په فارس خلیج کې مخې ته ورغله. په تېر یو میاشت کې د خپلې کچې دا 14 پیښه ده.
دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوسوار سیدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د کورنی ورځپاڼې د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوړو.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ په پاناما لیکس او په نورو شخړو د زیاتیدونکو سیاسي تاوتریخوالي لوجې ولس د وړاندې څخه پریشان وو. او په داسې حالاتو کې سپیکر سردار آیا صادق د وزیر اعظم نواز شریف او محمود خان اچکزی د نااهلۍ لپاره جمع کړی شوی درخواستونه د ثبوتونو د کموالي په وجه مسترد کړی دي او د عمران خان پر ضد جمع کړی شوی درخواست الیکشن کمیشن ته د لیګلو فیصلې په قومي اسمبلی کې او بهر د حکومتي او اپوزیشن غړو ترمنځ بحث تاوتریخوالی نور هم زیات کړی دی. ورسپانه لیکي چې دا وخت په قام کې د اتحاد او اتفاق پیدا کولو ضرورت دی او د لړکې ټولو ګوندونو لا خپل کردار لوبول پکار دي. خو افسوس چې دا ګوندونه خپل منځي اختلافات او تا په قامي ګټو زیات اهمیت ورکوي. ورسپانه لیکي چې ځنې سیاسي ګوندونه د آئین او جمهوریت لحاظ کولو بغیر د شخړو حل لپاره فوز او عدالت د راګډولو کوشش کوي او وایي چې د فوز مشر او چیف جسټس د حالاتو نوټس واخلي او درغلو کې ککړ حکمرانانو پر ضد اپریشن وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې فوز او عدالتونه قامی ادارې دي او دوی په سیاسي معاملاتو کې راګډول صحیح نه ده. نو سیاستدانان که په حکومت کې وي او که په اپوزیشن کې سیاسي مسلې ورله په خپل حل کول پکار دي. اکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې سیاستدانان وغواړي نو په سیاسي درجه حرارت کې کمی راوستلی شي او ورله پکار دي چې مثبت ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې هر سیاسي ګوند خپل غوښتنې منلو لپاره د جمهوری احتجاج حق لري او حکومت له هم پکار دي چې د چا نمونه په پاناما اسنادو کې راغلي او څوک په درغلو کې ککړ دي پر ضد دي ګامونه پورته کړي. ځکه چې اولس هم غواړي چې دا مسلې حل کې دوه وروستو حکمرانان دوی تراپی خستونځو ته خپل پام راوګرځوي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې بټاګرام کې د زلزلې جټکو له وجې په سکول کې د طالب علمانو د جوبل کېدو پیښې وروستو حکومت له پکار دي چې هغه سیمې چې پکې زلزلې زیاتې راځي د سکولونو استادانو او زده کوونکو ته د تربیت ورکړي چې په داسې حالاتو کې ورلا څه کول پکار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په مقاله کې په افغانستان کې د وسلوالو تازه بریدونو ته کتنه کړې ده. د مقالې په یوه برخه کې راغلی دی چې د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو طالبان تر څنګ ځینې نورې ستونزې هم شته. بل پلو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د اکسپرس ټریبیون په یو اداریه کې په کوڅو کې د احتجاجي سیاست پر لاسته راوړنو بحث کړی دی. بوریوال کاکړ د دې دواړو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په کابل کې چې د دوشنبه په ورځ کومې چاودنې وسوې هغه په افغانستان کې د وسلوالو د اوړي د بریدونو د لړۍ یوه برخه وه. د ورځپاڼې په لیکنه تر دې بریدونو وړاندې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون برید شوی و په کوم کې چې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو. ورځپاڼه لیکي چې د دوشنبه ورځې بریدونو په کابل کې په ځانګړې توګه خلک پریشان کړي دي، هغه ځکه چې په وژل شوو کې لوړپوړي امنیتي چارواکي هم شامل وو. نیویارک ټایمز لیکي طالبان اوس دا سنجولې ده چې که په ولایتونو کې وي او که په پلازمېنه کابل کې وي، تر بریدونو وروسته لوړپوړي چارواکي او آن تر دې چې کله ناکله خو وزیران هم د پیښې ځای ته ورسي. ورځپاڼه زیاتوي چې په کابل کې پر ډیرو خوندي ځایونو د طالبانو بریدونو د افغان ځواکونو په ستونزو کې اضافه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه دا ځکه چې هغوی وار له مخه د ورځنیو جرمونو د مخنیوي په کوڅو کې د احتجاجونو او د یو بل مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ د ممکنه تاوتریخوالي له کبله تر فشار لاندې دي. نیویارک ټایمز لیکي لکه د بیلګې په توګه د دوشنبه په ورځ د لومړیو دوو چاودنو وینې لانوي وچې سوي چې د کابل په بل برخه کې د دوو زورواکو د ساتونکو ترمنځ په نشته کې یو کس ووژل سو. بل پلو د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په یو اداریه کې په پاکستان کې په کوڅو کې د احتجاجي سیاست پر لاسته راوړنو بحث کړی دی. ورځپاڼې د سیاسي شنونکو له خولې لیکلي چې په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې په کوڅو کې د احتجاجي سیاست کوونکو بیخي لږ څه ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه داسې فکر کېږي چې د دې لړۍ تازه احتجاج د پاناما اسنادو تر خپرېدو وروسته سوی کوم چې تر اټکل د لږ خلکو پام ور اړولی دی. د اکسپرس ټریبیون لیکلي چې د داسې سیاست له لارې نشي کېدای چې یو داسې حکومت رانسکور کړل سي کوم چې په پارلمان کې غوڅ اکثریت لري. د ورځپاڼې په لیکنه په کوڅو کې د احتجاج معنا حکومت ته دا په ګوته کول هم ده چې هغوی داسې په میلیونونو خلک له پامه غورځوي کوم چې د حکومت له تګلارو سره اتفاق نه کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري ایران خپل پنګوالو او صنعتکارانو غوښتي چې افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره په دغه هیواد کې پنګونه وکړي. د ایران ولسمشر ځانګړي استاذ اکبر ترکان تیر ورځ په کابل کې د ایران او افغانستان د څلرم ګډ نندارتون پرانیسخونډې ته وویل چې له دې کار پرته د افغانستان او ایران سوداګریزې اړیکې پایدار نه دي. افغان حکومت وایي چې د پانګونې لپاره غوره اسانتیاوې رامنځته کړي او د ایراني سوداګرو پانګونه کولای سي چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ترمنځ توازن رامنځته کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د پاکستان سره د سوداګرۍ ستونزو تر پراخېدلو وروسته ایران ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې د ودې تر څنګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا لري. د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي اکبر ترکان په کابل کې د ایران او افغانستان د څلورم ګډ نندارتون پرانیست غونډې ته وویل چې هیواد یې د افغانستان د صنعتي کېدو په برخه کې مرسته کوي. ښاغلي ترکان په ایراني صنعتکارانو غږ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
ما به عنوان همسایه کمک بکنیم در صنعتی کردن
موږ باید د ګاونډي په حیث د افغانستان د صنعتي کېدو سره مرسته وکړو. زه له همدې ځای ایراني صنعتکارانو ته بلنه ورکوم چې زموږ د راتلونکي اړیکو لپاره په دې موضوع فکر وکړي. زه دوی را بولم چې د افغاني سوداګرو سره ګډ کار وکړي او د صنعت په لوري ولاړ شي. زموږ دا کار تل پاتې کیږي.
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ خونه او صنعتکارانو څلورم ګډ نندارتون د سه شنبې په ورځ په کابل کې پرانستل شو چې د څلور ورځو لپاره به د مینوالو پر مخ خلاص وي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د پاکستان سره د اقتصادي کړکیچنو اړیکو وروسته یې هیواد ته ایراني صادرات ډېر شوي او دمګړۍ دغه هیواد سره د نږدې دوه میلیارد ډالرو سوداګریزه راکړه ورکړه لري. چارواکي که څه هم د ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د غټو ستونزو یادونه نه کوي، خو وایي چې نه توازن کولی شي هر وخت د دواړو هیوادونو سوداګرۍ اغېزمنه کړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي چې هیواد یې د ګاونډیو هیوادونو د پانګولو لپاره تر بل هر وخت ډېر چمتو دی او ښه سهولتونه یې ورته رامنځته کړي دي.
که ګټې او ګډ کارونه ډېر وي، زموږ اړیکې ښه دوام پیدا کوي. موږ به بېله شکه اړتیا لرو چې په دې حساسو شرایطو کې ایران د افغانستان تر څنګ وي او د افغانستان په اقتصادي پراختیا کې مرسته وکړي.
ښاغلی مراد وایي چې د صنعتي فابریکو تر څنګ د قانونو په برخه کې د ایراني سوداګرو پانګونه د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اقتصادي زمینې برابرولی شي. د اقتصادي چارو کارپوهان که څه هم اوسني وضعیت ته په کتو بهرنۍ پانګونه سخته بولي، خو وایي چې په داسې حال کې چې د بل ګاونډي پاکستان سره د افغانستان اړیکې ښې نه دي، ایران د خپل مارکیټ پیدا کولو لپاره ډېر څه کولی شي. د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی بیا وایي چې دا کار د دوامداره اړیکو لپاره ضروري دی او امنیتي ګواښونه یې باید مخه ډب نه کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوه بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د قطر هیواد له لوړپوړو چارواکو سره لیدنه کړې ترڅو د افغان سولې په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې ورسره وکړي. د قطر د رسنیو د رپورټونو له مخې د هغه هیواد وزیر اعظم او د کورنۍ چار وزیر د روانې سپتمبر میاشتې پر 15 نیټه د افغانستان د ملي امنیت له مشر محمد معصوم ستانکزي او افغان پلاوي سره په دوحه کې لیدنه وکړه. قطر مخکې له طالبان سره د افغانستان د حکومت په خبرو اترو کې ګډون درلود او د دا ډول ناستو په لاره چار په لاره اچولو کې مهم رول لوبولی دی. دغه هیواد داراز د طالبانو د غیر رسمي دفتر کوربه هم دی. په دې نور حال سهیلا حسرت نظیم راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د قطر د هیواد له لوړو چارواکو سره لیدنه کړې او د علاقې وړ په بیلابیلو مسئلو یې سره خبرې کړې دي. د قطر د رسنیو د رپورټونو له مخې د هغه هیواد صدر اعظم او د کورنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه د دوشنبه په ورځ له محمد معصوم ستانکزي او ورسره پلاوي سره په دوحا کې ولیدل. رپورټ ورکړ شوی چې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو په اړوند مسئلو خبرې کړي، خو په ځانګړي ډول نه دی ویل شوی چې د دغو خبرو اصلي محور په کومه موضوع څرخېده. قطر هغه هیواد دی چې په تیرو وختونو کې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت په خبرو کې هم نیغ په نیغه ګډون درلود او د هغو منځګړیتوب یې کړی دی. دغه هیواد حتی د طالبانو د غیر رسمي دفتر کوربه هم دی. د یادون وړ ده چې د طالبانو د دغه دفتر پرانیستلو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت سخت غبرګون هم رابرسیره کړی و. قطر دغه راز له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په موخه د افغانستان د مخکنی حکومت د څو لیدنو کوربه هم و. هغه خبرې چې په بل ډول یې پراختیا ومونده او د څلورو هیوادونو افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډو ناستو پر مخ ولاړې او کومې پایلې ته ونه رسېدې. قطر اوه میاشتې مخکې د پګواش په نامه د کنفرانس کوربه هم و. پګواش یوه کانادایي غیر دولتي مؤسسه ده چې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د سولې د راوستو په خاطر کار کوي. د دغه ډلې یوه ناسته د سپتمبر په 15 په کابل کې جوړه شوه او په هغې کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په لارو او د اتباعو د حقونو په باب خبرې وشوې. د قطر له صدر اعظم سره د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس لیدنه په داسې وخت کې روانه وه چې پر مازدیګر د افغانستان د ملي دفاع وزارت ترخوا د طالبانو د برید په اثر له 150 تنو څخه زیات کسان ووژل شول او څنا څه نوي تنه ټپي شول.
دا مشال ریڈیو دا.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د وروستیو دوو بمی حملو له امله د یو شمیر زخمیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. خو د یاد وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې په خپلو روغتونونو کې د زخمیانو د درملنې لپاره لازم امکانات لري. بلخوا یو شمیر نړیوال ادارو په کابل کې د دوشنبې په ورځ د ملي دفاع وزارت مخکې د دوو چاودنو او ورپسې په شهرینو کې د یوې نړیوال موسسې پر ودانۍ وسلوالې حملې په اړه غبرګونونه څرګند کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې واوري.
په کابل کې د ملي دفاع وزارت ته نږدې په وروستیو غبرګو چاودنو کې د یو شمیر زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او له دې امله شاید د مړو شمیر زیات شي. د عامې روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو مشر وحید مجروح بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې د وژل شویو شمیر 140 ته لوړ شوی او 110 تنه زخمیان دي.
یو تعداد ټپیان په مختلفو روغتونونو کې بستر دي. تاسوانه د دې روغتیایي وضعیت باندې اندېښنې وړ دي. خو زموږ مسئله دا ده چې ټول هغه امکانات چې لرو هغه په کار ونیسو چې خپل بندګي حق چې د خپل وطنوال چې په دې حادثې کې ټپیان شوي د دې روغتیا او سلامت لازم تضمین شي.
وحید مجروح ونه ویل چې د څومره زخمیانو روغتیایي وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په دې چاودنو کې 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته څیرمه په غبرګو حملو کې د ملي پولیسو یو زخمي محمد داوود رویټرز خبری آژانس ته وایي
میا قطر خون هم د وجود ما باش علیشان مبارزه میکنیم. ما از عملات بزدلانشان هیچ ترس نداریم.
په کابل کې د سه‌شنبه په شپه هم په وسلواله حمله کې لشت لږه شپشتنه زخمیان شوي دي. دغه وسلواله حمله یو له ساعته روانه وه او بلاخره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا د دریو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسیده. د پاملرنې نړیوال سازمان ازادي راډیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې د حمله اصلي هدف څوک وو. خو دا وسلواله حمله یې په شدت غندلې ده. په خبر پاڼه کې د دې سازمان د مشر وولفګانګ جامند په حواله راغلي د سه‌شنبه د شپې حمله هغه تشدد څرګندوي چې ملکی افغانان هر ورځ ورسره مخامخ دي. د پاملرنې نړیوال ادارې وایي چې په افغانستان کې روان تشدد د بشري مرستو نړیوال ادارې له ستونزو سره مخامخ کړی دي. د دې سازمان مشر ټینګار کړی چې د حملو پر مهال باید د پوځي عملیاتو او بشري مرستو د پروګرامونو ترمنځ غوڅ توپیر وشي. د نړیوال سازمان هم په کابل کې د وروستیو حملو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه باید خپلواکې څېړنې وشي چې په کابل کې د وروستیو حملو هدف د پاملرنې نړیوال سازمان و کنه. د افینریوال سازمان وایي چې په امدی ډول پر ملکی مرستندویه ادارو او ملکی وګړو حملې جنگي جنایت دی. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو څیړونکي هوریه مصدق پر ملکی اهدافو د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه.
هغه حملات چې د ملکی وګړو د ملکی اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدي او امدی هدف وي یا حمله وي بیا دا یو جنگی جنایت ګڼل کیږي او د جنگی جنایاتو محکمې او نورو معتبر سازمانونه د دې واک لري چې هغه سازمانونه یا هغه افراد چې داسې حملات ترسره کوي دوی ته د دغه قوانینو پترس کې محاکمه کوي او دوی ته سزا ورکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقي پر ټوچر په پیغام کې لیکلي چې نړیواله ټولنه باید وسلوال طالبان د یو تروریستي حرکت په توګه وپیژني. د رپورټونو پر اساس په کابل کې وروستي حمله د وسلوالو طالبانو د هغو عملیاتو یو برخه ده چې د دوبی له پیل سره اعلان کړی وو. د جنوبي اسیا د سیاسي چارو د څارونکي بارنټ روبین په وینا په افغانستان او په ځنګړي ډول په کابل کې د امنیت د خرابېدو یو دلیل له دې هیواده د زیاتو نړیوالو ځواکونو وتل دي. ځکه د بارنټ روبین په وینا له دې امله کابل ته د تللو لارو د څارنې د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو او تبادلې سیستمونه کمزوري شوي دي.
I think it doesn't get as much attention is that a lot of the intelligence apparatus which was used for detecting
زما په فکر یو مسله چې زیات فکر نه دی ور باندې شوی دا چې د حملو د کشف زیات وسایل او استخباراتي امکانات د دې ځای استل شوی دي. که په کابل کې ورستی یو دری حملو ته وګورنو زما په فکر کوم امریکایي ځواکونه او د امریکا استخباراتي اداره CIA دلته وای او هغه د څارنې مرکزونه چې کابل ته تللی لاري او د معلوماتو د تبادلې سیستمونه یې څارل وای شاید چاو دونکو موادو موټر د شهر تر مرکزه تر رسیدو مخکې نیول شوی وای. په مصر کې د اثر پوهنتون او اسلامي مرکز هم یو اعلامیه خبره کړې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په وړاندې وروستي حمله غندلې دي. د چین او ایران حکومتونو هم په کابل کې وروستي حمله غندلې دي.
دا
مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورېده. ملګر ملتونو د کډوالو ادارې د چارواک په وینا د افغان کډوالو د بیا ستنېدو لړۍ د تیرو دوه میاشتو راهیسې په پاکستان کې زیاته شوې ده، او که دغه کډوالو اداره به ډېر ژر د نوشار په ازاخیلو کې د بیا ستنېدو یو بل مرکز پرانیزي. په دې ورسې کې د پاکستان حکومت پر کډوالو فشار زیات کړی چې افغانستان ته دستانه سي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
دا ملګرو ملتونو دا کډوال ادارې ویاند کیسر خان افریدی په وینا دا جولای میاشتنه دا کډوال واپسی تیزه شوې ده، او دا پیښور سمکنو مرکز نه روزانه 15 یا 15 سو کورنۍ خپل وطن ته دا تورخم پلار زی.
ایک دم یو رش جوړ شو، یو پرشر جوړ شو، خو مونږ داسې کوو چې مونږ اوس د دې نه علاوه مونږ په یو بل والنټری پیټریشن سنټر دی په نوخار کې مونږ کولاو چې هغه به ډیر زر د اختر نه پس په خپل کار روان کی. دې نه علاوه مونږ د خپل سټاف چې د کار کولونکو دلته کوم سټاف دی دا وی مونږ چټي منسوخ کړله.
خو بیا د سمکنو واپسې مرکز کې افغان کډوال وای چې دوی د مرکز دننه او بهر په سړک په ګنټو ګنټو انتظار کوي، او په سخت ګرمۍ کې په اوږدو کتارونو کې ولاړ وي. دا دوی په وینا د مرکز نه بهر د اوبو څکلو او سر پټولو څه خاص انتظام نشته.
سردار نومیږم، پنځه مشپه ده دلته وس پراته یې، نو ګرمي ډېره ده. بس دا خلک چې دي کوم ګرمۍ د لاسه لکه هغه دا سهولت لږ شانتې ورکې دا پکی مکی دلته ولګې ورلا دا کارونو کې چې دا سهولت ملاو شي.
خو بیا کیسر افریدی وایي چې دوی کډوالو ته دغه مشوره ورکوي چې دا مخکنه په مرکز کې خپل نوم ولیکي، او بیا رستو دي د خپل کډو سره دغلته راځي، نو نه بدوي ته او نه د یونیسیار سټاپ ته به څه مسله وي. دغه شان د اټل سیمینا راغلی یو سپینګری کډوال وایي چې هغه د تیر 15 کالونه په پاکستان کې اوسیږي، وطن ته واپس لو باندې خوشاله دي، خو هلته هیڅ کور یا جایداد نه لري.
خوشحالی خو اوس به خوشحالی خو مخکې خو دبای ربزی و هو نیبری هو اوس یې اوس خوشحالی نه روانې وه. جای نه لرو، جایګیرم نهسته. افغانستان کې به اوس دغه چې په خیمو کې په هغه کې پراته وي.
دا یادونه ده چې د پاکستان، افغانستان او یونیسیار د یو لاسلیک لاندې پاکستان کې د افغان کډوالو استوګنه د روان کال 1 دسمبر پورې غځول شوې ده، او دغه شان د پاکستان حکومت ټول غیر رجسټر او په غیر قانوني توګه افغانانو ته ویلي دي چې د نومبر میاشت پورې خپل وطن ته واپس لاړ شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس سمزو د افغانستان ننګرهار ولایت. د ننګرهار ولایتي ادارې د نازیانو او اچین ولسوالیو له دوو ښوونځیو سره د 10 لپټاپ کمپیوټرونو مرسته وکړه. د یاد ولسوالیو ځوانان خوشاله و چې د ښوونځیو زده کوونکي په نوي ټکنالوژي سنبالیږي. نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د شینوارو د دوو ولسوالیو لپاره د 10 لپټاپ کمپیوټرونو مرسته د ننګرهار د والی سلیم خان کندوزی په لاسونو د نازیانو او وچین ولسوالیو د ځوانانو د شوراګانو مسؤلینو ته وسپارل شوه چې پر لپټاپونو سربیره پکې د لمریزې برېښنا تختې، میزونه، چوکۍ او د انټرنیټ اسانتیاوې هم موجودې وي. د مرستو د ورکړې پر مهال د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی خبریالانو ته وویل:
ډېر خوشاله یو چې زمونږ هغه دوه ولسوالۍ په دې اخیرو کې د جنګونو له وجې ډېرې ځپېدلې دي، او زمونږ ځوانان هم هلته هغه امکانات ورته نه و برابر مخکې چې نننی عصر د ټکنالوژۍ سره بلد اوسي. نن موږ خوشاله یو چې د دغه ولسوالۍ نه چې یو اچین دی او یو نازیان دی، د دوو مکاتبو دپاره موږ مکمل کمپیوټر لیبونه لرو چې په دې کې به زمونږ ورونه خویندې هلته وکولی شي چې د کمپیوټر سره آشنایي پیدا کړي، نړۍ عصر معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
د یادو ولسوالیو د ځوانانو د شوراګانو مسؤلین خوشاله وو چې د ښوونځیو زده کوونکي په نوي ټکنالوژۍ سنبالیږي. دوه تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ګل شنواره، مونږ هغه ولسونه غریب ولسونه دي، په دې حالاتو کې چې مونږ راته مونږ شو کولای چې مونږ دلته کورسونه ملي وای، درسونه ملي وای، خو اوس مونږ ته کور ته راورسېدل، دا مونږ د پرډې رغټه زمينه برابر شو.
معلوم دی انجنیر حضرت عمر د نازیان
ولسوالۍ د ځوانانو مسؤل واقعا چې په نازیان کې ډېر زیات مشکلات او خصوصا د معرف په برخه کې دغه کمپیوټر چې کوم موږ سره مرسته شوې ده ان شاء الله چې دا به زموږ په زده کوونکو باندې یو مثبت تاثیر ولري.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د سپین غر، دور بابا، غنی خیلو، کوټ، هسکې مینې او بټي کوټ ولسوالیو په ښوونځیو کې به کمپیوټر لیب پرانیزي او تر څنګ به یې زده کوونکو ته د انټرنیټ اسانتیاوې هم برابروي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
می خاندی یو بلتا گوری اشار کاندی دوی خخ کاری گی پاکو جامو کی دی خبر